کر غواړي چې بیا پیدا شي او کله نا کله ډیره واضح ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل البته اوس یم چې لیکمه یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یي البته زه یو بل کارم له دې سره کوم مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړمه دا یو بل چیرته پیوند کړمه نو په دغسې مواردو کې کله نا کله یو مشکل پیدا شي ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت او دا کله کله پیښیږي فرضاً زه کله نا کله وایم چې اوبه تږی دي زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بند دي او دا بند خلاص کړي یوه عجیبه منډه کوي دا له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده زه فکر کوم چې و بو تایی دی یا او چه تندر لری نو کلا نا کلا دا سی مواردی چه اغلا موقعیتونو سر لفیلونو سر از مادل چسبی دا چه فیلونو بدل را بدل کما موقعیتونو بدل را بدل کما نو دی دوگو پا مک باندی بیازه تصویرونو جوره اوما چه دا از ما پشیرونو که دیر دی او دخپلم لده خوانده لما او هدف می ممدایی مقصد می ممدایی چه که وسم کولایی او چه در چاستر گوتوه در اوامه
بی هم در تصویرونو پاره تصویرونو باید در شیر در واحد تأثیر متمم وی پنوی پشتو شیر که دیر کلا پا خپل ذات که شایسته تصویرونو لرو خدا تصویرونو در یو واحد تأثیر در شندلو توان نلری اومان سب تاسو دیر شایری کوی دی مسئله تا پا خپل شیرونو که توجه کوي
د واحد تاثیر خبره پارال دا مهمه ده دا باید او ضروری ده خو دا باید معلومه سي چې د شاعر مقصد څه ده زه به یو مثال تاسو ته وایم زه چې کله وزګار سم په ګاډي کې د ریل ګاډي کې سفر کوم یو ساعت یو نیم ساعت کله کم زیات تاثیر په دې لار باندې یو منطقې ته سفر کوم نو کوشش کوم د کړکۍ څنګه کینه ما وکړ یعنی چې د وسمه کولای د طبیعت ننداره وکړم یو بل کس په دې ریل کې را سره یې اکثره مې لیدلی دي دوی یو صندوقچه ور سره یې او ویلون غږی بیا هر څوک په همدې ګاډي کې چې ناست دي او د هر چا چې ماتې پیسې یې په جیب کې هغه یې ورکوي یو بل کس ممکن ما لیدلی دي ډېر وخت کار ته ځي په همدې ګاډي کې نو سفر کوي او جیب راځي دا سړی خپل مقصد دی زما معمولا خپل شعرونو نه یو هغه اصلي مقصد خو مې دی چې که اوسمه کولی هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې راجوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم نورې خبرې چې یي هغه دوه مې یعنی که ممکن داسې یي چې زه د یو مقصد لپاره د یو هدف لپاره د یو پیغام لپاره یو شی لیکم هغه مې تر ډېره هده پورې مې په یي به خو ډېر به ښکاره نه یي د همته د تصویرونو په منځ کې به یي زه له دې سره علاقه لرم نو دغه واحد تأثیر پیدا کولم دا مهمه خبره ده چې د دغه تصویرونو په منځ کې که هغه واحد تأثیر څه ځای په ځای کړای سم نو فکر کوم چې لکه یعنی فکر کوم چې دغه شعر به مې کامیاب شعري چې د دوی په منځ کې د دې تصویرونو په منځ کې هغه خپل پیغام هم ولېږدولی سم او که داسې نه یي نو صرف تصویرونه یې له دې دا یعنی ډېر کامل نه راته ښکاري خو پارال زه تر ډېره هده پورې کوشش کوم چې افکر ډېر برجسته نه یي ډېر ښکاره نه یي
په معاصرو پښتو شعرونو کې د ډېرو شاعرانو په شعرونو کې ممکن ښکلي تصویرونه ووینو خو کله ناکله د تصویرونو تسلسل سم نه وي یعنی که یو تصویر پیاوړی احساس لري بل باید تر هغه نور هم قوي احساس وشیندي خو زموږ په ډېرو شعرونو کې داسې نه وي څرنګه هم داسې نه ده
زه نه پوهېږم چې دا پوښتنه به ښه ځواب کړای سم که نه خو په دې کې د شاعرانو خپل مجبوریتونه دي په اوږدو نظمونو کې ټول په یوال ساتل یعنی ما خپله تجربه دا ده چې ولا مشکله ده چې ټول نظم دی په د کیفیت په لحاظ باندې، د خوند په لحاظ باندې، د نورو باریکیو په لحاظ باندې هغه سی وساتل سي چې سړی فکر کوي چې دغه علاقه په غزل کې شابیت چې ده یا هغه برخه یې داسې برخه ده چې تر ټولو خوندوره ده. او دا یوه ستونزه ستا ده، او دا د موږ له غزلو رانیولې تر نظمونو او تر آزادو تر ټولو دا همداسې ده. او فکر کوم د ټولو شاعرانو دا مشکل ستا ده.
زموږ په شعر کې ومنسب که تکرار هم زیات دی.
هر شاعر د دې شی په مقابل کې باید ډېر احساس وسي چې تر د له مخکې که کومې خبرې سوي دي چې دا یې بیا تکرار نه کړي. که داسې چې خبرې ډېرې زیاتې تکرار شي، موضوعات ډېر زیات تکرار شي، بیا بېخوندي رامنځته کېږي.
د دې بېخوندي چې تاسو اشاره ورته کوئ مخه څرنګه نیول کېدای شي؟
د شعر د نوي کولو لپاره، د مضامینو د ډېرېدو لپاره، د تنوع لپاره ځینې لارې داسې دي چې خپله به مشاهده کوې، خپله به یو څه ګورې، حواس په دې فعاله وي، دا مهمه ده. ځینې نورې لارې چې ما په خپله تجربه کړې دي هغه دا دي چې ما مخکې هم دا خبره وکړه او زه په خپله له همدې تجربې نه استفاده کوم. یو خو دا ده چې فعلونه بدل لا بدل که له دې سره شعر نوی کېږي. البته دقت به ورته کوي چې هغه منطق په ځای، یعنی ډېره بې منطقي پکې ونه شي. منظور مې دا ده چې هغه هنري منطق مې منظور ده چې هغه هنري منطق باید وپالل شي او په ځای. مثلا زه اوبه څښم، دغه د څښاکو فعل یو بل شي ته چې هغه یې نه څښي هغه ته ورکو یو بل حرکت ته، یو بل موجود ته، یو بل څه ته چې فکر کوو. مثلا که ووایو چې شمال دی، او شمال مثلا موږ معمولا وایو شمال لګي، نو که موږ ووایو چې شمال والوت، باد رالوتی، دا یو څه ورسره هنري کېږي. خو تر دې زیات هم په همدې برخه کې موږ کار کولای سو، یعنی دغه نور فعلونه هم د دې الوتو د لګېدو په ځای کارولای سو. بل څه چې زه فکر کوم شعر ورسره نوی کېږي هغه د یو څه حرکت په بل څه پورې کول دي. یو صفت چې ده لایو شینه راخسته بل شي ته ورکړای هغه لاغه سره شعر نوی کېږي. بل خبره چې ده باید هر شاعر تر ډېره اندازې پورې د دې شو په مقابل کې احساس وسي چې کومې خبرې چې نورو شاعرانو کړي دي او بیخي ډېرې سوي دي. په هر حال نوې خبره کول آسانه خبره نه ده، خو هغه چې بیخي ډېرې سوي دي او په هغه یو رقم سره سوي دي هغه دې نو بیا نه راخلي. اوس دغه شونډې دي لال د بدخشان دي، دغه ته نور نو بیخي ضرورت نشته، دا په چا تاثیر نه کوي، نور خبره خلاصه ده. دا داسې ده چې دغه کلونه کلونه چې د لال د بدخشان ذکر سوی ده دغه دغه قصه ورسره روانه ده. دا نو عام و خاص ټول پې باندې پوهېږي، ضرورت نشته چې دا بیا تکرار شي، دا هیڅوک نه پاروي. دغه تشبیه چې ده
که الفاظو ته راشم، کلمات په شعر کې ډېر مهم دي. معاصر نقد وایي چې ښه شعري کلمه هغه ده چې له خپلې څنګلوري کلمې سره د شعر د معنا، آهنګ او تاثیر په خپرولو کې ونډه اخیستې وي. تاسو څه نظر لري؟
د کلماتو ته توجه په دې باندې پکار ده چې دا بله یو لاس غالۍ سره زه تشبیه کړم. که په یو شعر کې د غالۍ که وګورو چې په هغه کې رنګونه ګلان هغه کوم ټک چې ورته ووایو د بافت، هغه بافت ټکونه یې د دې خپله هغه یو نواختي اندازه یې او هغه لیکې که دا ټولې یو لاسي نو غالۍ بیا ډېره ښایسته غالۍ. خو که داسې چې ګلان یې سره ګډ وډې، نیم یو ډول اوبدل شوي، نیم بل ډول اوبدل شوي، دا عیب ده. کلمات هم په شعر کې کلمات هم همداسې دي. او دوی ورته دیو استلا په فارسی کې مستدا ک هم خوانی سره ولري نو هغه سر باندې تبنده تاثیر لري او ورسره دا کی خواندور کی
د شیر دا هنګ مسله هم مهمه ده په پښتو ژبه کې لهجه کله ناکله هنګ د جنو په باور ټکنه کوي دا مسله مهمه ده کنه لوستونکي باید د شاعر لهجه ته په پام سره د هغه شعر د آهنګ له پلوه وارسوي
پی ولا جام لارلای او د ټولو په سلا وای او ټول دا منلی وای خو ډیر ښه به وای خو فعلاً خدا سیده چې څوک وای شعر څوک وای خار نو فکر کوم چې کله چې یو کار وسی چې تر هغو پورې چې هغه عمومي و د حال لاره رامنځته کی کدا سی اوسې چې یو لغت کا په پراخه ساحه کې عامي او یو ډول ویل کیږي تلفظیږي په بل ځای کې بل ډول دغه د پراخه ساحه والا لغت دی دا د کمی ساحه والا خلک ور خپل کې او هغه سې د تلفظ کې په دې سره به تر یو اندازې پورې مشکل حل سي
امریکایي مشهور شاعر رابرټ فراست وای کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات نو شعر بشه دا تعریف څنګه در تشکاری
زما په خیال فکر او خیال دا دوه وزر دي چې په دې باندې هغه شعر باید والوزي او الوتو کې خو دلته یو باریکي ستا ده او زه غواړم چې هغه ته اشاره وکړم هغه دا ده چې که فکر ډیر برجسته یي ډیر نیغي په کلام کې دا کلام به شعر نه وي نو بل هر شی کوو نو بیا به هغه یې شعر بنې د ما په خیال دا باید د هغه شعر په رګونو کې لکه وینه داسې جاري یي دغه پیغام چې تلیږي فکر چې تلیږي دا باید داسې دا که ډېر ښکاره یي دا داسې لکه هغه لکه دلته چې لکه په وطن کې چې خلک دا یوه کیلو غوړي له خلکو سره کومک کوي بیا لس عکسونه ورسره اخلي نو که فکر ډېر برجسته سو پر شعر کې هغه بیا داسې کیږي لکه دا د غوړیو عکسونه سړی چې شعر ولولي باید دغسې یوه نتیجې ته ورسیږي دا د تصویرونو په مټ د نورو صنایعو بدایعو په مټ باندې دا باید راسي نه داسې چې نیغې خبرې وشي نیغې خبرې به شعریت ته بیا توان رسوي هغه به شعر نه وي بیا به بل شی
لو استاد شاعر رومان نیازي څخه مننه د شعر په اړه چې دوی کومې خبرې وکړي دا به د دوی په یوه شعر کې وپلټو دا شعر د دوی په شخص سره اورو
تروان او بو هم تړلای وو لوان کې ته پکړی وو تر اخم تړلای وو نخپلو اندامونو غلی وو ته اوسه صحرا کې د شوخ منډي رام تړلای وو د خوب لمنځمو یو الوتې کوم ته اوسه د خوب لمنځمو یو الوتې کوم ته اوسه تاله په کمان کې دروستم تړلای د زړه د سرخانه په سر یې خې یو لالم کوورې پس تر وټه د چلم تړلای رسد و د انګورو لارې کا کوا والا ګېټې برای لا ده تورخم تړلای
په دې شیر کې شاغل ومان ژغ تړلای خوسیه له اندامونو ایستلې تاوسه د خوب له منظومو الوسولې او د شیر حادثه لنوي پیش سره چې د تورخم دروازه تړل شوې ده نوې کړې ده
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل ازادي رادیو
په دې خبرونه کې وړاندې لې بيد سه هنرمند سره شغیدلې چې پوتار او ستن هنري تابلوګان جوړوي خو سم د سې کندهار ته ورسو په کندهار کې تیر اونۍ د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چاري پیل شوې. دغه څلور تاریخي ابدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهی هاوس، د احمد شاه بابا مقبره او کور دي. ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهی ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخکې نه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. نور تفصیل سماده همکار په دې راپور کې.
د پنځم په ورځ نه وخت کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چاري پیل شوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا د دغه تاریخي ابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه ابداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهی حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 30 میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول شي.
پام کې دروش د څلورو ابیدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبزه ده، د احمد شاه بابا ګمبزه ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهی حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلی دی 30 میلیون افغانۍ دي. په 30 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شه د خارجي مؤسساتو خاصه دي، 1 میلیون افغانۍ د اسلامي امارات تخپل بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د شهر د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفیا او احمد شاه بابا د مقبرې شاوخوا سیمه استملاک کړي.
یو پیشنهاد میدی ستاسو د وزارت څخه چې د دې خلکی شریفي او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې یا ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی، چې ورځ در ابو دي زمر سیلانیان ډیریږي، چې دا هغه د جادې څخه دا خاطر معلومه سي او هغه چار طرف سړک ولري. نو کاغه د باسازي محترم رئیس صاحب، د شارسازي رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه په انده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي، زموږ شارت هم ښکلا ورکول سي، هم د سیلانیان لپاره هوټل جوړ سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي ابداتو په بیا رغونه خوښتي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمان د لودي چې موږ دغه تاریخي ابدات یا تاریخي اثر ورغول سي یا وساتل سي. د خلکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه تاریخي ابدات شو وساتي او دغه تاریخي اثر په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر شرول ولوبوي، بلکې نور ته هم عامه پوهاوی ورکړي.
نمې علي احمد سماري د کندهار شهر یو تن اوسیدونکی یم. ډیر شاو پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د یو وطن څخه یا د هیواد څخه وویني، نو دوی لمنه یې هغه ځای ته ځي. دا زموږ ساس لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهی ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی وو. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماړی، چل جنو، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ، میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د سفر په ترڅ کې داشمن هم وکړه چې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا زیارت به هم ورغول شي. خود داونه ویل چې کله به د دې تاریخي ابدې کار پیل شي. شریفه فیضی هغه هنرمند ده چې پستان او تار هنري تابلوګان جوړوي او په تیرو دوه کلونو کې دا هنر ډیر غوړېدلی دی. له دوی په واورو چې تر اوسه څومره تابلوګان جوړې کړې دي.
کله چې دا تحول راغلو نو په کور کې لاستلو دا هنر مې مخکې زده ولو، خو ډېر تر سات ورته نه ولو، ډېر کارو سره د باندې بوختو، ځکه زه ښوونکی وم په یو اداره کې، هلته مې درس ورکولو. نو کله چې کور کې ناستو یا ګرانه وسیله چې د ما د زړه تنګونی وسیله شوله چې د زړه تنګونی خلاصه کړم، زما دغه د ستنې هنر ولو، او داسې تصمیم مې ونیولو چې داسې یو شی وپنځومه، داسې یو تابلوګانې د ستنې په واسطه جوړه کړم چې هغه تابلو یا هغه انځور په خپله خبرې وکړي. اولین ورځ چې موږ د دمانې کوڅه تدریس ته باید لاړ نه شو، نور په یو ټولګي کې مې درس درلودل. یو هغه راغله د ادارې د خانه چې همدا اوس تاسو ټولګي خوښ کړو تاسو لاړ شو. نو واقعا موږ ته ډېره دردونکي وه. کله چې زه کور ته راغلم، دردونکي شیبه وه. شبر صاحب نو هغه بیانولې راته اوس هم ستونزمن دي ډېر. نو بیا د دې لپاره چې ځان ته یوه سالمه بوختیا هم پیدا کړم او خپل غږم جګ کړم، نو ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دي، د یوې ښځې ځنځیر دی کې په لاس کې قلم دی، ما ورته نشته کړل چې تعلیم زما حق دی. نو د هغه راسته مې تر اوسه پورې تقریبا یو پنځوشت داسې انځورونه جوړ کړي دي، نورم تر کار لاندې دي. د پنځوشت داسې انځورونه دي چې ټول جوړ دي او ټول داسې تابلوګانې دي چې په هغو کې ټولو کې زموږ د هېواد د غمزه پلی، زموږ د ښځو ناهیلي، زموږ د ښځو دا اختلافي، دا ټولو غږ مو کوشش کړی چې دا غږ په دې انځورونو کې د ستنې په واسطه د خپل هنر په واسطه نورو ته ورسوم.
ستاسو له خبرو ما داسې واخیستل چې ستاسو اکثر دغه انځورونه د وروستیو دوو کلونو دي، همداسې ده؟
مخکې مې وویل، مخکې مې یو څه شته دي، خو د هغه داسې انځورونه ول چې د طبیعت ول، یعنې د خوښۍ انځورونه ول. دا دوه کاله چې دي دا انځورونه ټول په دې راڅرخي چې د زموږ محرومیت، زموږ ستونزې، زموږ اوسنی حالات په دې کې مې انځور کړی دی. نو دا دوه کاله مې د پنځه تابلوګانې چې دي دا کاملا مې همدو ته اختصاص کړي دي. مخکې هم ډېرې تابلوګانې لرم، خو هغه یو خو وخت را سره کامه د باندې بوخته وه، بل هغه تابلوګانې نو ما د خوشحالۍ پیغامونه دي کې ول، په آخرو کې چې دي هغه ټول داسې تابلوګانې.
شریفه جان فیضي، تاسو چې دا تابلوګانې جوړوي له څه څه کار اخلي؟ له عادي ستنې کار اخلي او له څه کوم ډول تاره؟
دا تابلوګانې د یو ټوکر په مخ کندل کېږي چې هغه کوم ټوکر چې وي، خو دا ډېره مهمه نه، خو چې لږ داسې هغه وي پن ټوکر وي. یوه ستن ده چې د پتوزي ستنې په نامه یادېږي، یعنې پت په دې مانا چې د قالینې پت غوندې دغه کندل کې. دا هم تار چې په بازار کې پیدا کېږي، د دغه تار په واسطه د دې کمال هم دا دی چې د شاله خانه ګندل کېږي، مخې ته هغه ښایست هغه کار اصل مخې ته راوځي. نو دا د دې ستنې په واسطه چې وسایل یې همدغه ستن ده او ټوکر دی، او دا هم تار د بازار کې دی. موږ تاسو خویندې کار ته اخلي دغه تار باندې جوړ.
دغه پتوزي ته تاسو اشاره وکړه، دا پتوزي په عادتن په خو داسې جوړېدل سي، داسې یو کمان به و، په دې کمان کې به ټوکر نیولی وو او بیا به د شا لخوا کار کاوه، د بلې غاړې ته به دا اصل تصویر لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته
وکړه همدغسې و. فقط اوس زه کمان د هغه جوړوم، را چوکاټې کلکوم، بیا وروسته د انځور د شا د خوا نه پېکوم. انځورم داسې نه کوم چې هغه هلته رسامي کړم، دا د خپل ذهن دی. او یعنی کوم خفګان چې ما په زړه کې وي، څومره چې زه ډېره یو خبرې ته ډېره خفه شم، هغه انځور د نورو د نظر خونه شمه لای نور وایي چې دا ډېر ښکلی راغلی. څومره چې زه خفه وم او په هغه باندې هغه خفګان وخت کې کار وکړم، زړه مې مارمېږي، هغه شیم ټول وایي چې دا ډېر ښایسته شوی دی.
نو دا انځورونه واړه دي او که نه، سایز یې څومره دی؟
غټ دي، غټ واړه مختلف دي، او بعضې یو لس تنې ډېر غټ دي چې دا تعلیم زما حق دی، جنګ بدرنګ دی، افغانستان یا د امپراتورۍ هدیره، دا دي یو لس تنې غټ دي. نور مختلف سایزونه نظر په غوسه چې زه انتخابوم، هغه سایز مې مغوته کوم. اوس مثلا د یو نجلۍ د مکتب ته چې یو کتاب لاړه ده، د کتاب تقل لوېدلی دی او دې شاړولی ده، ژاړي د مکتب جلی ده، بکس پشا اچولی دی. اوس نوې په دې باندې کار کوم، یعنې دا ډېره غټه نه ده. نظر هغه ذهن ته مې چې څومره انځور دی هممره ورسه جوړوم د اندازه.
شریفه جان فیضي، تاسو مخکې دا خبره وکړله چې وارلمخه په دې ټوکر باندې رسم نه کوي، چې وارلمخه رسامي ونه کوي، نو دا توازن د رسم څرنګه ساتي؟ سخت نه وي؟
نه، زه کله وخت داسې کوم چې ډېر وخت مې دا خبره د تاسو فضای ده، کله چې ما به دا ورته جوړ کړو، د اندازه یا د چوکاټ به مې جوړ کړو، بیا مې وکړه د توازن ډېر خراب شو. اوس داسې کوم چې په اوله په ټوکر ګنډم، د کارګاه په هغې وسطه یې ګنډم، لویې کارګاګانې دي په دې، وروسته چې دا ټول کار مې خلاص شو، استخلاص شول، وروسته بیا چوکاټ هم توازن بیا په نظر کې نیسم.
له هنرمندې آغلي فیضي څخه مننه. د میدان وردګ ولایت په ششګاو سیمه کې یو شمیر ځوانانو په خپل شخصي لګښت یو کتابتون پرانیسته. دوی شاوخوا یو نیم سر عنوانه کتابونه په دې کتابتون کې راغون کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په ششګاو سیمه کې د لوړی عالی لیسا په دغه لیسا کې سونه شاګردان په عصري زده کړو کولو بوخت دي، خو دلته یو شمیر ځوانانو یو کتابتون هم پرانیستی تر څو د سیمې خلک او دغه زده کوونکي د زده کړو تر څنګ وکولی سي. ځینې سیاسي، ادبي، کلتوري، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه هم مطالعه کړي. د دغه کتابتون د جوړېدو دوه کاله وتلي او تر اوسه پورې لږ ډېر یو نیم زر کتابونه لري چې زیاته برخه یې پښتو، پارسي او انګلیسي دي. محمد اسماعیل ودان په دغه لیسه کې ښوونکی او د دغه کتابتون مسؤل دی. نوموړی وایي زیات لاملونه و چې موږ یې د کتابتون جوړولو ته وهڅولو، خو تر څنګ یې موږ اړ سو چې راتلونکو نسلونو ته داسې یو څه په میراث کې پرېږدو چې هغه یې ګټه ورڅخه پورته کړي. ښاغلی ودان زیاتوي، په یوه ټولنه کې د کتابتون شتون د هغې ټولنې د راتلونکي روښانه لپاره یو ښه زیری دی. د شاګردانو کتاب او ادب د مطالعې د مینوالو لپاره د زمینې برابرول او اشنا کېدل دي.
له کتاب سره مینه نه درلودل وو، د اضافي معلوماتو نشتون وو، د تعلیم د سطحې ټیټوالی وو. همدې ته ورته نور زیات لاملونه وو چې موږ یې دې ته اړ کړو تر څو یو کتابتون جوړ کړو، او بل راتلونکي نسل ته باید له موږ څخه یو داسې څه په میراث کې پاتې شي چې تر څو دوی د فکر په جوړولو، د ذهن په جوړولو او د خپل ژوند په جوړولو کې له هغې څخه ګټه واخلي.
ودان زیاتوي، د دغه کتابتون په جوړولو کې ورسره د سیمې خلکو پوره مرسته کړې ده، خو بیا هم د ادب او کتاب له مینوالو څخه د کتابتون د غني کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې دا کتابتون غني سي او خلک ورڅخه نور هم ګټه پورته کړي. د ولسي وګړو تر څنګ د یادې لیسې شاګردان هم په دې باور دي چې له دغه کتابتون څخه یې زیاته ګټه اخیستې ده. دوی وایي هره ورځ د خوښ کتابونه په کې لولي. نوید الله عادل وایي د کتابونو د مطالعې تر څنګ د کتابتون په ودانۍ کې هر اونۍ غونډه کوي تر څو د شاګردانو پوهه ورسره لوړه سي.
په یاد کتابتون کې هر اونۍ غونډه لرو چې موږ یې له ډېرو اضافي معلوماتو څخه برخمن کړي یو. د ناآشنا کتابونو او د هېواد د نړۍ د مشهورو ادبي څیرو سره یې آشنا کړي یو، او په ټولنه باندې یو مثبت تاثیر لیدل کېږي. د کتاب او د ادب له مینوالو څخه مو هیله ده چې له موږ سره د کتابونو په برخه کې پوره پوره همکاري وکړي.
محمد خالد همت بیا په دغه لیسته کې د 12 ټولګي زده کوونکی دی. دی هم د کتابتون جوړېدل یو نیک ګام بولي، خو د ولسي خلکو تر څنګ له ادب پالو او فرهنګي شخصیتونو څخه د کتابونو د مرستې غوښتنه کوي.
یاد کتابتون څخه تقریبا 2 کاله کېږي چې استفاده کوو. په یاد کتابتون کې ډیری کتابونه شته چې هغه په فارسي ژبه باندې لیکل شوي دي. زموږ د سیمې خلک له فارسي ژبې سره بلدتیا نه لري او موږ د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو، نو د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
که یوې خوا ته په افغانستان کې ډیری خلک د کتابونو او د کتابتونونو له نشتوالي سره مخ دي، نو بلې خوا ته بیا د معیاري کتابونو د چاپولو او کتابتونونو د جوړولو غوښتنه کوي.
له همدې راپور سره د خبري مجلې رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې ازادي راډیو ادبي مجلې مو خدای مل.
Gula re diya babu jaan.